السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی ازادي رادیو ته ورجست د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سویده ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې ملګری ملتونه وای په بیل بیل څنګه کې خپل ګرځنده چیمونه د پکتیکا زلزلہ ځپلو سیمو ته لیږلې دي دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ پورزګان کې د پیوستون رغ رادیو ټلویزیون نشراتي مسؤل خان محمد سیال او په هلمند کې د هلي ټلویزیون خبريال ځوان تکل د جمعې او شنبه پورزو د طالبانو لخوا خوشی سول د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر لالارې خبر سو د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقيف سي به خبريالان هم خوشی کړي خبريال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر څلورويشتمه په کابل کې د دایکندي د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسیني د غبرګولی پر درېمه او د ګردیز ژغ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار د غبرګولی پر اومه د طالبانو لخواني ولسوي او لا هم په توقيف کې دي د متحده عرب اماراتو یو لنمهاله روختون د افغانستان په زلزلہ ځپلي پکتیکا کې فعال سو د اماراتو د دولتي خبري اجنس د راپور لمخې د دغه روختون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي په دغه روختون کې چې پر زر متر مربع ساحه فعال سوی 15 اویا بسترونه 25 اکسیجن ډبې دوی مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم دوی اونۍ مخکې په یو قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لاسو زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی نونس درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت درمل هم راټول سوي دي د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه دوه وشکلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو د په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي خو پولیس لا هم څېړنه کوي په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي پولیس وی لا وخت دی چې د پرونی دغه حمله د انګیزې په باب څه ویل سي د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د يرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه نو موړي د ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي سره په کتنه کې وکړه شغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي ولسمشر زيلنسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي په ځنګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې وردو در افرونو برخیته ملګری ملتونه وایي چې بیلابیل او څنګه یې خپل ګرځنده چیمونه د پکتیکا زلزلہ ځپلو سیمو ته لیږلې دغه سازمان یو چارواکي رامیز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمن شزي او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅه روان دي چې له زیانمنو سره هر اړخیزی مرستې وسی سفی الله ستنګزای او په دې اړه نور جزئیات
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامیز ال اکبروف یکشنبه مازیګر په خپل ټویټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه سرپناوي خواړه روغتیا د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤلې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې اډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي
موږ وارد مخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پیښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای
شي د جون په 28 مڅ باندې 12 ورځې د مخه په یوې زوره وری زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې زر تنه اوسیدونکي مړه او له دریو زرو نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غمه وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د مرسل لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټرز سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتني پلان خبره کړې.
The emergency response.
درې میاشتنی پلان په اصل کې د بیړنیو مرستو لپاره دی، خو ښکاره ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه، سربناوي او ځینې نور چې په بیړنیو ځوابونو کې نه دي.
Response.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپنا نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
په غزنی کې له تیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل شوی او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوې دي. غزنی کې د پاسپورت آمریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
کله دا خلاص نه شي، اکثره مریضان داسې چې په افغانستان کې توا تداوي نه کیږي، شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زر متحده غزنی پاسپورت آمریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي ترڅو خپل ناروغان له هیواده د باندې د درملنې په مخه یوسي، خو ناهیلې ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت په بخښه ده، باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري، باید لاړ شي، مریضان لري، که نور نه وي د هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري، خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري، د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورت آمریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت د بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ماس با مسؤولین پاسپورت خاص مالی است که
زده پاسپورت عملیات له مسؤولین څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي،
بخوای که پاسپورت بگیره.
خو په غزنی کې د پاسپورت امریت سرپرست حاجی محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمی وې، هغه متوضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ځینې ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه، او د ښځو سیمبولیک ګډون هم نه سوای کولای چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې خزی حاشیه ته بیایي او خوشاله دي چې خزی په کور کینی.
خوشاله ستن که زنان در خانه بشینن.
د معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د آغلي یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکېل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
او سمیوه سیمه ایزه مسأله د ازبکستان په یو کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمېر یاد نه کړ خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو نه هم راپور کړی دا. د اعتراضونو په خاطر د چټک خبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شوو اصلاحاتو څخه باید دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنی حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختاره جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې پر رسنیو محدودیت لګېدلی د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپرېږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختاره سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرستور مزلو یا فزنوردانو دی وی نوی چیرن نتیجی شوولی چی فضا تا تک دی انسانانو پر هدو کو اغیز کوی. پدیر تفصیل لنوریاس نوری نوری.
پر اول سستور مزلو یا فضانوردانو چې نړیوال فضایي اډې ته تللی دي ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی اډوکي 10% کوچني شوې دي. د دغې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لری فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کېدو او همې په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوې چې متوسط عمر یې 40 کاله دی. دغه ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط یې 15 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.